ستړي مسی وخت د ماسوشن دوی بجسوي نن د زیارت روز د 2015 کال د اکتوبر 8 نیټه ده. د مشال ریډیو په یوه لګړی کې موزه عبدالحق کاکړ او پامیر صاحب کار کولای کو. په دې غړي کې به تاسو دوی ونځي خبرونه د مشال پنوم او د مشال تور رڼا لاندې بحث اوري. د مشال پنوم تاسو ته نجیب عامر وړاندې کوي او د مشال تور رڼا لاندې بحث به نن احمد شاه عزبی درته وړاندې کوي. خو په پیل کې به پامیر صاحب له خبرونو سره
نمړې د مشال رادیو خبري سرټکی. پاکستان وایي د هند د تیری په صورت کې د خپل دفاع لپاره ټول اقدامات کوي. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د هغو سیمو د آئینی او قانوني حیثیت په اړه د ټول بندیزو غونډې جوړولو اعلان کړی او روسیه او شام په لومړي ځل لوی ګډ او مربوط فوځي عملیات کوي. بشپړ خبرونه. پاکستان وایي یو زمیدار او ټومی وسله لرونکی هیواد دی خو د هند تیری په صورت کې د خپل دفاع لپاره به ټول اقدامات کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند بیګا رسنیو ته پاستولي یو بیان کې کړی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت دا بیان د امریکایي خبریال ډیوډ اګنیشیس د هغه رپورټ په جواب کې ورکړی چې پکې هغه د ځنو امریکایي چارواکو لخلې ویلي سپینه ماڼۍ غواړي د پاکستان اټومي پروګرام محدود کړي. د اکتوبر پر شپږمه په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې خپور شوی دا رپورټ وایي امریکایي چارواکو د نوم نه ښودو په شرط ویلي چې واشنگټن له اسلام آباد غوښتنه کړې چې د خپل اټومي پروګرام او د وسلو نظام تر هغه حده پر محدودولو د غور وکړي چې یوازې له هند د ګواښ په صورت کې خپله دفاع وکړی شي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد د امریکا په ګډون په دوامداره توګه له نړیوالې ټولنې سره د اټومي ثبات او امنیتي موضوعاتو باندې خبرې کوي. خو د جنوبي آسیا امنیتي حالات او د هند زور چلونکی دریځ دوی هغو ټولو اقداماتو ته اړ کوي چې د خپل ملي امنیت خوندي ساتلو او د هند تیری په صورت کې د دفاع مکمل صلاحیت ولري. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد په نوم یو سازمان د قبایلو د آئینی او قانوني حیثیت په اړه د ټولګوندیزې غونډې جوړولو اعلان کړی دی. د دې ټولنې سیکرټر نثار مومند نن مشال راډیو ته ویل پر دې موضوع دوی تیر مازیګر په پېښور کې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په مشرۍ غونډه وکړه. مومند ویل په اسلام آباد کې د کیدونکې ټولګوندیزې غونډې نیټه به ژر اعلان کړي. د زیاته کړه چې ټول سیاسي ګوندونه غواړي چې قبایلي سیمې دې د خیبر پښتونخوا برخه شي.
د سیاسي ګوندونو موقف واضح شوی دی او هغه دا دی چې مونږ د پښتونخوا عیسائی او مونږ په پاکستان کې دل غواړو. نه د بلې صوبې خبره شته، نه د ټاټا کونسل خبره شته. د بعضې یو نیم جماعت تحفظات شته. مونږ د هغې دپاره جرګزو، هغوی مطمئن کوو.
د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد دی وینا برعکس څو ورځې مخکې په ډیر اسماعیل خان کې د ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو مشرانو په جرګه کې پریکړه وشوه چې د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه د لولسه رایه واخیستل شي. د پاکستان حکومت وایي د آسیا انفراستراکچر یا زیربنا انویسټمنت بانک به د هغه هیواد د دیامیر باشا ډیم جوړولو په ګډون په یو شمیر پرمختیایي پروژو کې پانګونه کوي. دا خبره تېر ورځ په اسلام آباد کې د ایشین انفراستراکچر انویسټمنت بانک مشر جین لیکون د پاکستان مالی چارو له وزیر اسحاق ډار سره د ګډې خبري غونډې پر مهال وکړه. تر دې خبري غونډې مخکې وزیر اعظم نواز شریف هم د چین د نړیوال پرمختیایي بانک له مشر سره ولیدل. په هغه غونډه کې د پاکستان کې د پرمختیایي پروژو په اړه خبرې وشوې او نواز شریف وویل د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د سامانونو وړلو او راوړلو لپاره د گوادر پر بندر کار روان دی. د گوادر د بحري اډې په جوړولو کې هم چین پراخه پانګونه کړې ده او د کاشغر گوادر د لارې جوړولو په برخه کې هم د مرستو ژمنه کړې. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. امریکایي ولسمشر باراک اوباما له خپل افغان سیال او د بی پولي ډاکترانو له سازمان سره له سازمانه په کندوز کې پر روغتون د برید لپاره بخښنه غوښتې ده. د اکتوبر پر درېمه نیټه په کندوز کې د بسرحد ډاکترانو سازمان پر روغتون د امریکایي الوتکو په بمبارۍ کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول چې پکې روغتیايي کارکوونکي هم شامل ول. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست تېر ماښام وویل ولسمشر اوباما له افغان ولسمشر اشرف غنی او د بی پولي ډاکترانو سازمان له مشر جوان لیوین سره په ټلیفوني خبرو کې بخښنه وغوښته. هلته یاد سازمان ویلي د اوباما پر بخښنې سربیره د یوه نړیوال پلټنیز کمیسیون یا کمیشن جوړولو غوښتنه کوي چې پر روغتون د بمبارۍ پلټنې وکړي. د دې سازمان اجرایی یا انتظامی مشر جیسن کان بیګا په نیویارک کې خبریالانو ته ویل دوی د افغان ځواکونو ناټو یا امریکا پر تحقیقاتو باور نشي کولی.
We've asked signatory states to activate the commission.
موږ له غوړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي، څو په هغو ځایونو کې چې شخړې دي د روغتونونو له خوندیتوبه به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لاره ده څو په خپلواکه توګه د کندوز قضیه وڅېړي، ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول له نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یوازینی مرجع ده.
د کندوز پر روغتون هغه مهال بمباری وشوه چې افغان ځواکونه له وسلوالو سره جنګېدل. هلته رپورټونه وایي چې افغان ځواکونو تیر ورځ کندوز ښار په بشپړه توګه له وسلوالو خلاص کړ. افغان چارواکي د تیرو نهو ورځو پر مهال په کندوز کې د سلګونو وسلوالو وژلو ادعا کوي. دوی وایي تیر ورځ یې د ښار له روغتون سره نږدې سیمې مرکزي څلور لاره او د بالاحصار په ګډون یو شمېر برخې له وسلوالو آزادې کړې. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. روسیه او شام په لومړي ځل لوی ګډ او مربوط پوځي عملیات پیل کړي. تیره ورځ د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویل د کیسپین په سمندرګي کې ولاړو روسیو بحري جنگي بیړیو د شام په غربي برخه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر اهدافو شپږویشت توغندي ورولې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین شویګو ته ویلي دا بریدونه به د شام له پوځ سره په بشپړه همغږۍ ترسره کوي چې دا ډول په ځمکنیو عملیاتو بوخت شامي ځواکونه له پوره ملاتړه برخمن شي. د شام د یوې پوځي ذریعې په حواله یا سرچینې په حواله ویل شوی چې د شامی حکومت ځواکونو د خپلو اتحادیانو په مرسته دغه هیواد په هما ولایت کې پراخ عملیات پیل کړي چې ورته د روسیې د هوایی ځواک ملاتړ هم ترلاسه دی. هلته په برتانیا کې میشت د شام د بشري حقونو څار اداره ویي چې د روسیې جنگي جازونو په هما او ادلب کې ډیر سخت بریدونه کړي دي. د خبرونو پای او استاسې له ریاض موساخیله د کرنسیوي اثارو بی او د موسم حال اوري.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپیا مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه په دې ډول دي: یو امریکایي ډالر په یو سل سلور روپې سلویخ پیسې غستی کیږي او په یو سل سلور روپې پنځه شپېته پیسې خرڅېږي، یو پونډ په یو سل اته پنځوس روپې لستیا پیسې او یو سل یو کم شپېته روپې شپېته پیسې، یو یورو په یو سل اوولس روپې او یو سل اوولس روپې پنځوس پیسې، د سعودي عرب ریال په اویش روپې شپېته پیسې او په اویش روپې پنځه اویا پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په اتیش روپې دیرش پیسې او په اتیش روپې پنځه سلویخ پیسې، یو افغانۍ په یو روپې یو شپېته پیسې او یو روپې درې شپېته پیسې، او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې دوه سوه شپږ اتیا غستی کیږي او دوه سوه څلور اتیا خرڅېږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به بنو پیښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه یو کم دیرش او کمه لس درجې، پیښور او بنو کې د پنځه دیرش او شل درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه مو له پامیر ساحل اوریدل او د موسم او کرنسی حال درته ریاض مسخیل درکړي. د مشال ریډیو په دغه خبرونه کې د روانه کې تاسو د مشال په نوم اونې ځ خبرونه اوري. د نجیب امیر وړاندې کوي، راځي سورته ورسو.
د مشال په نوم
د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو خبرونه
د مشال په نوم د خبرونې ګلونو اوریدونکو په خبرونه کې درته هر کله وایم. د تل په سیر مو بیا هم ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي دي، بی له ځنډه او بی له سوقفې درته دلته خبرو. درځي اورو چې لومړی اوریدونکو مو څوک دی.
السلام علیکم نجیب امیر، درځه غوږ خوشاله یم چې زما پیغام دینه شر کو. زبا تر یو غزد ویم دا محمدین تشپیشه محمدین توایم چې چې پیسې شو شام مدام نه ورکوي، خپل لاس په احترام نه ورکوي، او چې هغه یا خطا کې دین شیارانو چې خپل سر د یار په نام نه ورکوي. ډیر مې ربنین نجیب امیر دا زړه خوشاله چې زما پیغام نشرو نشریدو په هیده.
ګران اوریدونکو، بس د یارانو په انتخاب کې احتیاط پکاروي، ګنی بیا سړی ته تاوان هم رسیږي. ځکه خوای یاري د سیال سړی پکار ده چې ځان ته ګوري ستا به ډیر قدر کوي نه.
کپ کوهړ خوشاله اوس د کوهړ بلبلې په متری کې د تود سړ بدونا پتی گمو دلی ونے کڑم د کوڑ بل بلی زبش لے دلے گری وانچار تگر زو ما مد پدی د پیسلا وی د کوڑ بل بلی ز فیض لا خٹک دی تل کو پختنا تا تمه گلاب گل شیا رزب دی بلبل شما مینایو زلرا کگران زب دی اخپل شما نجیب امیر للا فیض الله خټکیم در شریدو په هیله و سلام
دا کور می گل نه پسته کوهات بلبل هم را پیدا شو خټک سه بس کوهات ته اوس کله درزونو د سندره به مخه مخه یادیږي مونږ تر اوسه یوازې د پیښور کوهاتې دروازه لیدلې هغه هم کلونه په خوا اوس کور شمانو کې دیشي لاره به پیدا هم نکړم
السلام علیکم امیر لالا خلیل اشنا بیتنا ایم لگبر علی خلیل امیر لالا سلامون امیو منا او امیر لالا دا تا پیدی اسمی خور تا دالی امیر لالا دا پیغام دا نشیدو پا حیل دیر دیر منا
گران آوریدون کیا تا خلمینی او لجانان سم تنگی ما تا خوچاویل چی خلیل اشنا بیتنه وی استا دا یاره نبلا سواخلم بیا با پنوم دا یارانه سڑه رتما
ہلو السلام علیکم نجیب امیر بھائی سنگھ یخی دفشین سسیتا شہر خبر کم یو غزل بدر تو وایم او خام خیر ات نشر کا پڑندو ستر گم گزران پہ سمی نکی گی بی محبت خلما ن زندگی نکی گی اسی ہم رم کو پمس کو شنوی مل وارما پخ پل را شپر بار متسلی نکی جمعو یار من دنک اوری نهم سیوادا رکی بستا سگنجائش پکی بیخی نکی گی
سیتا سهار ستړی مشیخ کله غزل مو په خولي انداز کې زمزمه کړو پاورې دوی سړی خې احساس کاو تر رقیب ذکر پکیو ټوله دنیا ل رقیبانو سرټ کوي دا ورته پته نشته چې رقیب هم تا ته د رقیب په نظر ګوري
السلام علیکم جناب امیر بھائی حسیب امرول جان ستا خور د خولي کلنا ګندې تر نن شمل او مو تو تو لو فند ته ودارې بل مدا فدا غلا رو نه خبر لړم بل مدا فدا غلا رو نه خبر لړم بس د غړي روانو نشم د زړ سرا لړم بس د غړي روانو نشم د زړ سرا لړم ما لګ یو پیور هم ډیرو چې دکلی ما ستاسو د خارا بس پدی یوی خبر لړم بس د غړي روانو نشم د زړ سرا لړم کالے ہم ستا شکر ہم تا واخست یار ہم تا اخلی تا سرنا کی گی اے دارے زور ورا لڑم بلا مدا فدا غلا رونا خبرا لڑم بس د غړي روانو نشم د زړ سرا لړم
حسی بجانی مننه چې لټل نه دی یاد کړو ستاسو غزل اواز هم د سیتا سحر په شان د ستاینه وړ دی زه خوشاله يم چې زمونږ خوندکیانې ښه شاعري لولي ښه انتخاب کوي او مونږ د دې هر څه ستاینه کوو خو د تلو خبره مکوه احمد خان استاد په خوا یو غزل ویلو وی هر یو خبره د زما د رنز دارو لګي پاتې شوې د تلو خبره دا خبره مکوه
تا پشک منظر کے بداوی چترے ہے ربشم زما کا تب 104 وچ تا بیا یاد ہو السلام علیکم نجیب امیر بھائی سنگ خے جوڑے طبیعت خدے کراچی سمندر غار میں سب شاہ بیٹھنا دا پیغام ریکارڈ کوم ہلا لرم چ خوف پدیشی زه یو شعر درته وایم. اے زړګی شی به تیرې انتظار شپه، کله کله رڼا کېږي هم په خوار شپې، یو چې هم پردی وطن شي بل میان وي، هغه خلک هم دام کړي په انګار شپې. خدای وي مې که دښمن درته دا سوال کړم، په ژوندونې چیرې مکړې بې دیار شپې.
گران اور دن کیا سی چې دا په 104 کې کاته په لاس ډول وی زخه پر پوی نشم، نو د کراچي سمندر غاړې ته تدا شکی پسې تلې کنا د کار پسې ظالم کار کوا.
ہلو السلام علیکم، نجیب امیر للا شازیہ خان زیبا امتلنا تفتول جمشان ہمکارا نفیان دورون جسلام کوما حوضی غزن جسر سری کوما امید لرن سر پنشی ریزے سے ہاتھ رو اجڑ خوشا جنان میں مزور وے سے ہاتھ رو اجڑ خوشا جنان میں مزور وے جدی زوری گم چلی وا جنان میں مزور وے جدی زوری گم چلی وا جنان میں مزور وے دکلی خلقہ دائی وا میرا بانی خوکری رات جڑی گے ما دیو جنان میں مزور وے رات جڑی گے ما دیو جنان میں مزور وے جد زوری جن چلی وا جنان میں مزور وے شید کزی بہجران تو بدلی میں کرم خو جما تریزا شا سرو ما جنان میں مزور وے جما تریزا شا سرو ما جنان میں مزور وے جد زوری جن چلی وا جنان میں مزور وے.
شازیہ خان زیبا ستړی مشی سلامونو ته دی والیک وایو د خپل شیر د زمزمینه دی مننه کو دا سوک ته چستا لاله زوروی مونږ ته یو خای چې برابر کړو وای بلتونه کور دی راته خای او د زور دی نیم ننواتې به در زما.
السلام علیکم نجیب امیر سیل، سلامونه مې ومنه مثال خان شیدای ما د خپل کور مې نه ای او سوټه پیدا سره پترنوم کې شریکو ما او هیره مې دا چې د خوخي ور دی او ګرځي او ډالې به نور صادر ته وی شي ګران مال دې سره کړی یارا و ګران خلق تو تیان ل شکر ور کوي نا و ګرانا خدای په تاسې ګل مرن شوم ګرانا چې خوشبو ته هر چا وږي تدینا و ګرانا تر نیمې شپې دې تر اوسا و ګرانا زه چلوم په چلم دم بوی بدر زینا و گرانا د جانان سترګي میا دی و گرانا لک ګورا تچ یا دی سرغلونا.
مثال خان شیدا صاحب ستړی مشي خکولی ټپې د زمزمه کړې، خاص کر د توتیانو ته د شکرو د ورکولو دا خبره مې ډېره خوښه شوه. اسې یو بل ټپه هم د کنه چې وای وای په ژړا هغه خلک ژاړي او چې د پنجرې نه یې ساتلې توتیان زینه.
سلام یې خندال نه جوړیږي د جنان غم پکې سپېړې را کوي. نجیب عمر صاحب ما طرفنا سوالا او ټول مسافر ورونو را السلام علیکم. زه دې تا او یو څو شیرین موږ جوړ کړی دي یاد ته وایم همیشتا چې نشر به کې دا نه پهل شرکت وکړو سترګو يم خورلې روغ بنشم کدا دنیا کدی با راشی روغ بنشم سری شونډي پسپین مخ باندې ترتی دي دروغ نه وایم قسم دې روغ بنشم دې دې چاله دی وفا جانان ورنکی لکمال را کړه روغ بنشم او جانان استا پمینه می قسم دې زرګای می ټول زخمی دې روغ بنشم زه نواب بدر پس شپا ورځ جارم تا نفرت چرا پیاد شیرو من شمزر کو حالت ریگی شمی سیل نا خبری سو نوازدادا آخری دی خبری کام. السلام علیکم.
دا ولی رورا ستا خله ولی خندا تنه جوړیږي دا تازه نس غم جبای جوړ کړي مړه روغ بشي سورزی به سختی وی بیا به د جانان د بی وفای سره هم مخته شي نواب زاده پردې سیب دا دنیا دا وفادار پکې په دوربین کې هم نشي مونډله
السلام علیکم نجیب امیر صاحب تو دا میں سلام دی زده تجوری کلی میں خبر ہے کہوں زده تو دا مقصد یو سیر پس کول گوڑا شفق را زرگونی گی دا سحر پو میں دونو مین پہارا لارا دا دلبر پو میں دونو رکیبا خدای دا پارا دا نفاق کرونا پریک دا پس پل نباس کے ماگر دا دا شاہ پو میں دونو ہر لفظ دا منت ہر کسائے دا پہ غور دا او د دار په امید کې نم کدا در په امیدونو او د میو په بازار کې سودا د پیو غاری روزي د هجر نسی د اختر په امیدونو آشنا د مینه باغ دې راته سپاند سپاند نشي سراب د نفرت د شتکرا د کر په امیدونو مننه زیاده ته جوړی کړین رحم الله خبره کوم والسلام
گران اوریدون کیا بالکل دنیا په امید خوړش د چا امیدونه د خاورې نشي د چا د سباون خوبونه د ډړې وړې نشي ځکه چې بیا خو ژوند بې معنا او بې مالګې شي دا مشال لډیو دا تاسو د خپلو پیغامونو ځوابونه اورئ د خبرونه د هر خالی او د هر زیارت یا پنځمې پورز په 2 بجو خبريږي اوس ته نور اوریدونکو پیغامونه
السلام علیکم گل گل نجیب امیر اتاتا و طول همکاران اور ادن کتا دردل اکومی سلامون اور امکاوم در سرا غنی وزیرم در سرا دخولی وزیرستانا ہیلہ میں دا چی دمی رنگی پی ہم دے ہیلہ میں دا چی تاسو بے دمشر وڑ وگر زائیم و سو بیتو ندیر سرم چی ہر سوک زما جانان شی بے وفا شی نیمین گڑ میں ارمان شی بے وفا شی چی سم دا محبت لاری تا جوڑ کم بس رکیب سر روان شی بے وفا شی دے دخپل قسمت دیریم سکر وڑے
غنی وزیر صاحب ستا قسمت خراب دی چې سم دم خلق در توران شي ام دا تا غونې خلکو ته چا ویلي چې کمې نصیب د بدو نه وی او په شنه کبل به مې منګې نه ماتېدنه
السلام علیکم نجیب امیر صاحب زه غزی خان لیوان خیل دوبای نه خبرې کوم ډېر پیغامونه مې کړي دي خو اورېدلې مې نه دي نو کوشش کوه چې دا واورم که نه کله زه نه وم وزګار کله مې تو نه یې نشر کړه خامخا ډب کې رځي کله یو نظرګری کړی بل زه به یوه غرنۍ سندره دې ته واکم چتر یو بونو لومبې ځان وم واکه نه چې مسافر شوم یلا دلختی و بخنی وڑی نوا کنا چی موسا پی شوام وائی کسا کورور دی دولت مان وی وا کنا خود اخنی و روائی یلا چی اختیاج با دی ستی نوا کنا خود اخنی و روائی
غازی خانه بس تاسی وای کنه خوشال بابا وای کله ز کله یار کله ریبار سست ز کشو زمنګ د مینی کاروبار سست
نجیب جان سلامونه می قبول کلا شولی خان زرګریم دالینا یو سټه پی در تکوم مس سفر خو دې کړی ما خو نکړی جانا چوسره لګی د ګلو ډک نسی جونا مادر طویل الین تمزا جانا درغم خواگ دی ما بہے رکڑی مینا
شاہ ولی خان زرگرا نو گیلہ خوب در نکی گی چھے دا وطن خکول زرگری و پا مسافر اکی داڑا ولی دا ظالم وطن تراشا چھے جنکو تا چار گلو نجوڑ کلی پی پیزوان پا کرما کی جوڑی گی دا پیخور زرگرا مات تشلا سونا
ہلو السلام علیکم
علیکم امیر لالا تا تا استاد همکاران ټول مینوال کی سپیشل سلام علیکم زه چې تیبا کا کړه ما د شپې څخه امیر لالا ور په ور خپل پیغام نه ور ډیر زیات خوشاله شم چې پیغام را تنه شي کې امیر لالا دې ته چې درته وایم د شپې کې ډیر زیات خپه یم ځکه چې امیر لالا و دې دې زیات خپه یم امیر لالا کې چې پیغام را تنه شي کو نو خوشاله شو امیر لالا دې ته چې درته وایم وایي در مور خپل سلیمان څخه چې زه دې ځان کې لوري ورته ورکوینه اول نه نه چلر وځ جام چې مور خپل په خوري لوې کم جام لاړم
شکیبا کاکړ بس مونږ ته پته لګی چې څوک د خپل پیغام په اوریدو سمره خوشاله وي نو چې واده د دې نو خپولې زما چې واده و زه خوسم خوشاله وم لیونې د واده په ورسم څوک خپوي
الو السلام علیکم نیکیل او سلامونه نیو من ولایت پکتیکا او لسوالی جان خیل کله ملنګ خیل صاحب تاسو ادم خان وطن دوست تاسو پیغام پرېدن صاحب په لارې تیر څنګه ناګار سوم غټ وګل زار سوم غماز مستر ګلندای ما ګلونو تکتلې دی دیګه مې سلام ما یارا او یار دیر جلیل جی نجیب میرا بیگم سای او لغا ما دیر جلیل مانا صاحب اسی ما غلق سکر طول او دن چکنی کیلی او سلامون ایاما
ادم خان و تندو سیب جاڑا مکن یار از خود چا پیغام پا جاڑا ننشروم بس خسی بیدر تنشر کم تجاڑا ما چی تجاڑی بیمال خندار ازی
السلام علیکم نجیب امیر رور از راجوی خان ساگریم د باجوړی جنسینا قربان یو لګونته شعر دی په تیر عمر کو ارمان راشینه څو پس د مرګ کو جانان راشینه څو چې ګورنه د وبو د لاسه وچی په شیبو کو به باران راشینه څو دا به ان شاء الله ډالی ویر الله مدنی تا او محمد نعیم مبارک تا او دل سو پیتا او دنیا سبزای تا
راجوی خان ساگر سے برختیا وای چې وبول ور خواوړی نو بیا یې فایده نوی او نه مخنی ولکې د شی زکه خوای په دنیا خر سره وکا په اخرت کې د هرچا بیل دی کورونا
السلام علیکم نشپا ګولا سید نذیر بټنایم د کلی ټانک سلام کلینا دا پیغام طریقټ کوم وای په زاورې دلو مې سلام دا بلتون وحلو تا ګولان علیکم او یار مې په تاسو سفر لاړو رسن بنسی کا هزار تیر شي کالونا
سید نذیر بیٹنایا بست د زوریدلو کړیدلو پختنه کوي خه کوي غنی خلک خو پټه روان وي وای د مازیګر زیړی المره فروغ وای د ناروغ سلامونه
السلام علیکم نجیب امیر حضرت ته ډېر سلامونه ما دونی مې بجې کې دون کې دي ما پیغام واره دا ډېر خوشاله سوم رات بل پیغام را طریقات کې بل پیغام د طریقات کوم خلک اور پلا کې واخلې شي ګلنا ز ګل پلا کې واخلم سره لمبې شم مخت کتاب سوند دی پانه دا نارزبا دی کلم کل کوما ای بمیره خپکه کما دا ضرورت نشر کا کلاچای میٹھای په پتا کلو خور چکلتا ته خبر تر راشي
بس کران اور دن کیا چته خوشاله ای زبد هر وخت پیغامونه خبروم وای چی په ناستی می خوشالهږي او زب منګه په لپو رو رو ډکوم د مشال ټول اور دن کی په من ګراندی مړه د کلاچای میٹھای دل تر واسطه وا چې په خبر ته درغلم بیا خو زه خپل مغسته شمه
السلام علیکم نجیب امیر بھائی لکی مروک نہ عرفان خبر کوم غزل لے جسا ریکارڈ کوم دا میرا بنی ہو کہ زریل نشو گئی بھائی ما پا قدم قدم زڑ گیا دا جانان امنل لار شیمان اس جانان میں دا جہان امنل او عشق چی پا سکا دنے زی وکر کی صدا جانان ایمان پا مینہ ایمان راوڑلو ایمان امنل
د لکی مروت عرفان خان عاشقی هم داسې وی سړی د جانان منی زمونږ یو ملګری او شاعر نو میرانه اوس هیر دی هغه به ویل چې په عاشقی کې خو مې کړه تل تاوان دی ولا ټول واک د جانان دی جانان
اسلام علیکم امیر صاحب مشال رادیو ټول چاپ سے چمرا کر کون کی دیا تھا ٹھل تھا مش سال مینا وی آئی خدا پیغام مرزا در تنا سے کہ جتے خام خام مشتا نصر کے خیوا دا خبر اور وا سدا کور میں جن سے اولا دی بگن اولا تو سارا رز مشال ریڈیو مغلم با وشا خط سے بگن اولتا دا دا دار رز دے در لگ گئی عمران ملنگ دا یو محمد دین یو کنه پیره غور زادر لگیای باختر که میس دام را درستری شو خلاندار ملاوه دنا
گران اوریدون که دا ده پیغام ده نشر شو د بگن والا سر جگڑی ملگو آسینه خراب بشی دوی در بانی دیر دی و تیوی بس مشال لدیو ده طولو ده هر سره پکی خبری کولشی خپکا گو بنا
نجیب امیر چې د مشال په نوم خبرونه وړاندې کړه اوس هم دوه نیمه بجې سوي دي پامیر صاحب د خبرونو لنډې وړاندې کړې
پاکستان وایي یو زمیندار اټومي وسله لرونکی هیواد دی خو د هند تیری په صورت کې د خپل دفاع لپاره په ټول اقدامات کوي دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان بیګار رسنیو ته پاستولي یو بیان کړی د پاکستان بهرنیو چارو وزارت دا بیان د امریکایي خبریال ډیوډ اګنیشیس د هغه رپورټ په جواب کې ورکړی چې پکې هغه د ځنو امریکایي چارواکو لخوا ویلي سپینه ماڼۍ غواړي د پاکستان اټومي پروګرام محدود کړي د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په نوم یو سازمان 13 ورځ د قبایلو د آئینی او قانوني حیثیت په اړه د ټولګوندیز غونډې جوړولو اعلان وکړ خو دغه غونډې نیټه یې ونه خوده د پاکستان حکومت وایي د آسیا انفراستراکچر یا زیربنا انویسټمنټ بینک به د هغه هیواد د دیامیر باشا ډیم جوړولو په ګډون په یو شمېر پرمختیایي پروژو کې پانګونه کوي امریکایي ولسمشر باراک اوباما له خپل افغان سیال او د بی پی پولي ډاکترانو له سازمانه په کندوز کې پر روغتون د برید لپاره بخښنه غوښتی ده د اکتوبر پر درېمه نیټه په کندوز کې د بې سرحد ډاکترانو سازمان پر روغتون د امریکایي الوتکو په بمباري کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول هلته رپورټونه وایي چې افغان ځواکونو کندوز ښار په بشپړه توګه له وسلوالو خلاص کړ روسیې او شام په لومړي ځل لوی ګډ او مربوط پوځي عملیات پیل کړي تېره ورځ د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وویل د کیسپین په سمندرګي کې ولاړو روسیو بحري جنگي بیړۍ او د شام په غربي برخه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر اهدافو شپږویشت توغندي ورولیدي هلته په برتانیا کې د میشت د شام د بشري حقونو څار ادارې ویلي د روسیې جنگي جازونو په حما او ادلب کې ډېر سخت بریدونه کړي
پامیر سره خبرونو لنډیز وړاندې کړل او سم احمد شاه زمی د مشال تورنان لاندې بحث وړاندې کوي د تاسو پرون د اوریدلې نن ریکارډ سوی پڼا اوري
د مشال تورنان لاندې
زه احمد شاه زمی يم او د مشال رادیو په ژوندۍ خبرونه د مشال تورنان لاندې بحث کې تاسو هرکلی کوم نن د اکتوبر 9 نیټه ده پورا څوارلس کال وړاندې په همدې ورځ امریکا په افغانستان کې پوځي عملیات پیل کړل چې دا ډول په دې هیواد کې یو نوې جګړه رامنځته شوه چې تر اوسه پایت نه رسیدلې د امریکا هدف په افغانستان کې القاعده شبکه له منځه وړل او د ترهګرو مرکزونه ورانول تر هغه وروسته په هیواد کې بیا رغونه حکومتداري او د جمهوریت وده هم د امریکا له اهدافو څخه وه دا چې امریکا تر کومه حده په خپلو اهدافو کې بری ترلاسه کړي او اوس له کومو ګواښونو سره مخامخ ده د نن د مشال تر رڼا لاندې بحث کې به پر همدې موضوع خبرې کوو چې میلمانه مو ټول افغانستان سره د ټلیفون پر لیکه دي د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل د افغانستان د ولسي جرګې غړي عبدالرحیم ایوبي او په کابل کې د شخړې او سولې په مطالعاتي مرکز کې څېړونکي حکمت الله اعظمي را سره په دې بحث کې برخه اخلي تاسو ټول ته شرغلاست وایم له ژورنالیستي اصولونو سره سم باید یادونه وکړم چې د تخلصونو پر ورتوالي سربیره له حکمت الله اعظمي سره څه ډول خپلوي نه لرم به هر حال جنرال عتیق الله امرخیل صاحب لومړی به امنیتي برخې ته راسو امریکا چې د څه لپاره راغلی وه آیا هغه اهداف یې ترلاسه کړل یعنی د القاعده شبکې ته ماته ورکول او د ترهګرو په ټنځایونه له منځه وړل ستاسو نظر څه دی
کوم مخه چې امریکای کله چې په افغانستان باندې یرغل وکړ او اسلامي امارات ختم شو طالبان پراګندا شو لاړ خپل کورونه ته یا له هیواد ووتل په اوله مرحله کې په دوه اولو قومونو کې واقعا په افغانستان کې یو نسبي سوله مابین طرف لري او آرامي هم و او هغه پیسې چې په بون کې وسی چې هغه د ترهګرو ختمول دي او د ښه حکومتدارۍ په باره کې دي او په څنګ دي کې د مخدره موادو له بین وړل دي دا هغه خبرې وي چې د افغان ولس او افغانانو ته ډېره هیله درلوده ولې کرا کرا امریکا دغه وخت کې چې په افغانستان کې نسبت آرامي وجود درلود، دوی ده اصلي مسایل چې د افغانستان د آبادۍ په خاطر و، د باسازۍ په خاطر و، هغو ته یې چندان توجه ونه کړه. کوشش یې دا وکړ چې د طالبانو سرمشریزه یا سپینګیري یا لویان یا مشران یا قمندانان کور په کور ولټوي، یا ګوانتانامو ته ولیږي، یا د باګرام زندانو ته ولیږي. یا په دې وخت کې بدبختانه یو بل حالت هم راغی چې هغه شخصي بندیخانې د بعضي امریکایانو یا د هغو د طرفدارانو لخوا مبین ته راغلی چې خلک کرار کرار د تکلیفو خواته روان شو. بالاخره بیا طالبان سره راغونډ شو، سره راوټوکېدې، او په جنوب د افغانستان کې، په جنوب غرب د افغانستان کې د روزګان نه شروع بیا دوی سره تنظیم شو، او بالاخره جګړې روانې شوې. او جګړه حتی دې حد ته ورسېده چې اوس په افغانستان کې په ټولو ولایتو کې جګړه روانه ده. یو کار که په امریکایانو هغه کړی ده، هغه دا و چې د القاعدي سرمشري ده چې هغه بن لادن و هغه په پاکستان کې وواشه، یو چې دا نور مشران یې هم له بینه لاړې، مګر د هغو له بینه تلو د افغانستان جګړې باندې هېڅ تاثیر ونه کړې. جګړه هلمند ته لاړه، جګړه کندهار ته لاړه، جګړه په جنوب و جنوب غربي ولایتونو کې زور واخیست، شدت یې واخیست، او امریکانو هم د ټولو حقوقو د بشري نه عدول وکړ. په کلیو بمباری وکړې، په ودونو یې بمباری وکړې، حتی په مړیو باندې بمباری وکړې، حتی دین ته احترام ونه کړ، په مړیو باندې حتی دوی مچیاګې وکړې، قرآن شریفونه یې وسوځول، خلکو کورونه یې په سپیو ولټول، خلک په تکلیف کې تل چې افغانستان کلتور عنعنه چې هغه د افغانستان ناموستاري ګڼل کېږي، او په دې باندې افغانان ډېر افتخار کوي. دوی هغه ټول تر پښو لاندې کړی، او فقط دې فکر باندې وو چې دوی به په هلته زور باندې وکولی شي په افغانستان باندې خپل حاکمیت ټینګ کړه. او په کرا کرا باندې دوی کوشش دې وکړي چې په افغانستان کې نوی فوج، هغه د فوج پاتې شونې چې یو څه پاتې وو هغه هم له بینه یووړي، او په بمباره په وخت کې هغه بعضې فابریکې او بعضې کارخانې چې وړې وړې الوې وې هغه هم دوی له بینه، یعنی اردو خپله اډانه کاملا له بینه لاړه. دوی کوشش کوي چې نوی اردو په نوی کیپ یا په اصطلاح د ملي اردو مابین ته راوړي.
جنرال صاحب، پر ملي اردو د نوو پوځي ځواکونو رامنځته کېدو به وروسته خبرې وکړو. اوس مې پوښتنه دا ده، بیا به نورو میلمنو ته ځو، چې لکه څنګه چې تاسو ته وویل په لومړي سر کې نسبي آرامي رامنځته شوه، داسې ښکارېدل چې امریکا تر سره د خپل اهداف ترلاسه کړي دي، لامل څه و چې بیا جګړه پیل شوه، بیا ناامني رامنځته شوه د طالبانو او اسلامي طالبان په شکل کې؟
د دې ته دوه عوامل وو. یو عامل خو هغه و چې دوی په نامه د شمالي تلواله چې موږ ورته په افغانستان کې په دې باندې شهرت لري، او دوی په خپلو جګړو په خپلو مابین جګړو کې هغه د طالبانو سره مخکېل شو، او دوی له طالبانو نه ماته وخوړه لاړه شمال خواته. کله چې امریکایانو په افغانستان باندې حمله وکړه او دلته امارت له بین لاړ، دا قدرت ټول هغو ته انتقال کړ چې هغو دوی د افغانستان په تاریخ کې کوم ښه نوم هم نه درلود، او په زمن کې ډېر هغه کارونه یې کړي وو چې د افغانستان خلکو ته د زغملو وړ نه وو. د حکومتدارۍ په وخت کې یعنې فوق العاده فساد زیات و، او فوق العاده جګړې زیاتې وې، ناامني فوق العاده زیاته وه، توپک سالاري و دلته دا په نامه د دې چې هر ځای کې پوستې وې، هر ځای کې خلک زورول کېدې، جنګونه وو. حالات ډېر وخیم شو، افغانستان کې کلکېچن شو، چې د دې سبب دوی شو چې طالبان د وځای ته راسي، او کله چې دا خلک بېرته راغلل بیا هم په هماغه فکر د باداري کې و، هماغه چې د خلکو سره یې تعاون ونه شو کړی، خلک به زما راتلل نه شو کړی، بلکې د دښمنۍ مسله دوی هم مابین ته واچوله. په څنګ یې کې امریکایانو هم په طالبانو پسې وګرځېدې. دا یو عامل شو
صحیح
چې دا طالبان بېرته راځي شي، او خلک افغانستان کې بازسازی شروع کړی وی، لپاره چې خلکو ستونزې حل شوی وی، لپاره چې یو ښه حکومتداري مابند ته راغلی، په بن کې حکومت مابند ته راغی چې هغه بیا هم د دغو خلکو په لاس کې وو. یعنی قتل کړل دي خلکو ته انتقال شوې او د دوی په اشاره باندې امریکایان د خلکو په کورونو باندې ورننوته خلکو روبل شتمونه شروع کړه او خلک بېرته راجع شو هماغه طالبانو ته مراجع وشوه
افغانستان عبدالرحیم ایوبی ته ورزو ایوبی صاحب تاسو راته وایس لکه څنګه چې عتیق الله امرخیل صاحب ذکر وکړي چې په لومړي سر کې امریکایانو له شمالي ټلوالې سره اتحاد وکړي تر څو وسلوال لمینځه یوسي او تر هغه وروسته دوی نور پیاوړي سوال ځینې خلک د ولسمشر کرزی به هم په وار وار ویل چې په افغانستان کې جنگ سالاران تر سوالو طالبانو زیات خطرناک دي ستاسو په فکر باندې د شمالي ټلوالي یا نور جنگ سالاران چې هغه ورسته د مرکزی حکومت واک نه مني او پر خپل سر یې ملیشې جوړ کړي دغه په دې هیواد کې د نامنۍ څومره لوی لامل سوال
ټول خبرو په تایید باندې دا ویلی شم چې امریکانو په افغانستان کې یاد یو خاصې پالیسۍ له مخه چې په عموم کې دوی وایي یو څه کوي بل څه په قصدي ډول باندې په افغانستان کې یو شمېر ډلې ټپلې چې هغه باید د طالبانو سره یو ځای خالص سلاسی وایي او په افغانستان کې د یو منظم نظام څنګه چې دوی ویله دغه بنسټ ایښول شوی وای مګر دوی هغه کسان سپورټ کړل چې طالبان یې په مقابل کې پیدا شوي ول د همدوی په مقابل کې د جهاد اعلان کړی و د همدوی په مقابل کې تحریک جوړ کړی و د همدوی په مقابل کې په زورونو کسان یو د بل څخه څه وژلي ول او دا دښمني د سیاسي دښمني پر ځای باندې تر ډېره حده پورې په افغانستان کې په شخصي دښمني د طالبانو او د هغه ډلو د مابین چې امریکایانو په دې څوارلس کالو کې سپورټ کړل په شخصي بدله شوی ده تاسې په دا څوارلس کالو کې نه بلکې په تېرو شلو کلونو کې د مطبوعاتو د میډیا او د افغانستان د خلکو سره چې کومې خبرې شوي دي کېدله چې دا معلومات ولري چې دوی یو د بل سره دومره نفرت کوي چې شخصي دښمني درلودونکي به لا پرې بالاخر ستړي شي خسته شي او سولې ته به حاضر شي مګر دوی یو د بل وجود د یو بل سره ګډه برنامه کول یا په حکومت کې یو ځای کول حتی د سولې د خبرو دپاره هم اماده نه دي یعنی د امریکایانو څخه چې غوښتنه دا د نن پورې کېږي چې باید یو طالب هم ژوندی وي تر هغو پورې امریکا په افغانستان کې وجود ولسي یا د افغانستان حکومت هغه باید وغوښتي دا یو حقیقت دی مګر د نابود کولو د طالب نه د امریکا د وس خبره ده او نه د افغانستان د حکومت د وس خبره ده نه د هغه ډلو د وس خبره ده چې دوی په مطلقه توګه باندې سلای په مځکه باندې کښېږدي یا دې ووژل شي چې همدې دوه شیان په افغانستان کې رامنځته کړل یو دا چې هغه حکومت چې امریکایانو په افغانستان کې جوړ کړي یا هغه نظام اساسي قانون چې په افغانستان کې دی د دوی په سرپرستی کې یا د دوی په کومک په همکاري کې جوړ شو په افغانستان کې د هغه د تطبیق مخه ونیول شول هغه ته احترام ونسو طالب پر وژل کېږي طالب پر بندیا کېږي د افغانستان په ټول مابسونه په دې نامه باندې ډک دي چې اساسي قانون ته احترام نه لري مګر په خپل څوک چې اساسي قانون د تطبیق مسولیت لري هغه اساسي قانون ته احترام نه لري دلته چیر وسو دلته چپاول وسو دلته فساد وسو دلته نه هغه خلک بندیان شول دلته د ټلیفوني ارتباطات په نامه باندې په لاس لاس کاله په شل شل کاله باندې خلک د مابسونو تر شا وګرځېدل د خلکو جایدادونه لاندې شول په قضایي ارګانونو کې فساد دومره حوج ته رسېدلی دی چې بالاخر ما په هېڅ دي مسلمان مسلمان لیدل دي چې د عیسائی قاضي د فیصله څخه سم الحمدلله ویل ده د هندو قاضي په فیصله باندې مسلمان راضي لیدل دي مګر د افغانستان کې د مسلمان قاضي مسلمان سرنوال او مسلمان پولیس افسر په تفتیش باندې یو افغان راضي نه دی لیدل یعنی ټول د دې څخه شکایت کوي او ټول د دې څخه ستړي دي او بل اخر همدا دلایل ول چې خلکو د حکومت باندې عدم اعتماد وکړي د حکومت او د ولس تر مابین یو ډېر اوږد او ډېر خطرناک واټن رامنځته شو بل اخر امریکایانو
باغ سی د د د تروریزم په مقابل کې کوم جګړه و دا وخت ټول افغانان په دې باور دي چې امریکا په دې کې شکست خوړلې دي د مواد مخدر د بین وړلو چې کومه برنامه و د امریکایانو هغه په مطلقه توګه د ناکامۍ سره مخامخ دي باوجود دا چې بینلونو ډالر یې ولګول مګر په دې دی ونه تورې ځکه چې د قانون حاکمیت چې کله مونږ سره نسی په پیسو ورکولو باندې یا په یو شمېر سړکونو چې سړکونه جوړ کړي یا پلچکونه جوړ کړي یا برق په خریداري باندې راوړي یعنی اوس تاسو ته یو لنډ مثال درکوم د کابل څخه تر کندهار سړک په 100 میلیونه ډالر باندې مصرف شوه مګر څوک باندې کللای نه شي یا د امنی د لاسه باندې کللای نه شي یا پر لارې چې کوم دولتي چارواکي دي پوستي دي هغو خلک څه کړي دي هغو خلک یې خطاب کړي دي هغو د خلکو څخه موټر اخیستي دي یا یعنی کله چې قانون نه تطبیق شوی نو هغه باسازي چې په افغانستان کې شوې ده په دې کې شک نشته چې ډېر باسازي په افغانستان کې شوې ده په دې کې شک نشته چې د معارف کې پرمختګ په افغانستان کې راغلی دی په دې کې شک نشته چې سړکونه جوړ شوي دي بلډنګونه جوړ شوي دي تاسیسات جوړ شوي دي مګر هغه داسې دي چې هر لحظه د خطر لاندې دي او ډېر شمېر یې بېرته تخریب شوي دي او دښمن ته زمینه برابره شوې ده په ډېره اسانۍ سره چې په $1 میلیون جوړ شوی مکتب ساعت کی اوس وځي او په $100 میلیونو سړک بند کی د خلکو تاګ راتګ د چالش سره مخامخ کی دولتي چارواکي پر سړکونو باندې کللای نه شي سنجر پر سړکونو باندې کللای نه شي تجاران پر سړکونو باندې کللای نه شي بار په تاجکستان او د ازبکستان څخه په خریداري راغلي دي خلک د بل ور کولو توانایي نه لري خصوصا دولتي مامورین
صحیح ای بي صاحب پر دغه مسایلو به اورستم باسو کو وسورځو په کابل کې د شخړې او سولې په مطالعاتي مرکز کې څېړونکو حکمت الله اعظمي د ټلیفون پر لیک را سره دی. اعظمي صاحب، دا راته وایس چې د امریکا د ولسمشر خاص استازي ریچرډ هالبروک چې اوس مړ شوی دی، هغه یو وخت ویل چې امریکا په غلط هیواد کې د غلط دشمن په ضد جګړه کوي یا ښکېله ده. د امریکا مداخلت په افغانستان کې پر سیمه باندې څه اغیز وکړي؟ آیا رښتیا هم د امریکا دشمن په افغانستان کې موجود نه و، بل چیرې و؟ آیا دا جګړه رښتیا هم ناسمه و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اساسي خبره دا ده چې القاعده په افغانستان کې شتون درلود او القاعده د امریکا دشمنانه طالبان او دوی یو طاقت په افغانستان کې نو دوی د افغان طالبانو تر ولکې لاندې په یو بیس جوړ کړی چې په افغانستان کې اوسېدل. نو دا په داسې دغه کې کوروا چې کانټیکس کې صحیح دی چې طالب سره باید دوی جنگ نه وای کړی، مګر ځینې امریکا هم دغه وکړله، ډېره عجله وکړل چې په افغانستان باندې حمله وکړه، مخکې له دې چې یو تفاهم ته سره ورسېږي د طالبانو سره چې دا نظام پر خپل ځای پاتې شي، مګر القاعده د منځه تللې وای، داسې یو شی رامنځته نه شو. اگر چې د ځینو طالب قومندانانو پخواني چارواکو سره لوړ پورو سره موږ خبرې کړې دي، هغه دې ته وایي چې موږ اماده وو چې تر څو اوسامه بن لادن و امریکا ته ورکړو، مګر د اول مشوای چې غوښتل او بل دوم مشکل دا و چې امریکا خواهشات یې زیات وو او هغه ویل چې باید موږ تاسو هر دغه تولار شو نظامی تاسیسات تولار شو د ټولو عربو خارجي جنگیالیو پر وړاندې باندې دغه وکړو، عملیات تاسو یې دغه استاسي په جزو تامونو کې وکړو چې هغه خپل یو تهدید و او طالبان دې تعذیر نشول چې دا کار دا اجازه ورته ورکړي. یو دا خبره ده. بل دا دی چې د یک څه هم سترګې نه شو پټولی چې افغانستان په هغه وخت کې د خارجي جنگیالیو پراخ شتون پکښې کې و. تاسو وګورئ د ازبکستان اسلامي تحریک مشر جمانه منګانی په 2001 کې په کندوز کې ووژل شو چې طالبانو د دفاع په خاطر د امریکا او د هغې د ائتلافي دغه سره جنګ کوي، او یا مثلا د چین څخه په چین کې جنګېدل په افغانستان کې او داسې نور. نو دا دغه یو عمومي دغه و، مګر د امریکا چې ګولې دلته د ستونزو سره مخ شول او کله چې بیا دغه ته ورځو همسایګانو ته ورځو، تاسو وګورئ د افغانستان همسایګان اکثره د امریکا د شتون سره موافق نه و. ایران یې اول درجه یک دښمن و، او چین هم دا رقم د حضور څخه خوشحاله نه و. دا رقم پاکستان د ډرون عملاتو وروسته چې امریکا په پاکستان کې ډرون عملات مخته وړله، دا هغه څخه هم خوشحاله نه و. نو دغه یو امریکا یو مشترک دښمن وګرځېده، یو دلته چې کله
د خپل ملمنو د خبرو پر تایید کله چې هغه مشکلات په کور کې موږ نن درلودل چې ټوپک سالاران نه یوازې شمالي تلوارې ده بلکې موږ په جنوب دغه کې ختیځ کې درلودل چې هغه د حاکم رئیس جمهور خبرو ته غوړ نه نیو یا وغي سره ویشل سی او د مثال په توګه تاسو وګورئ څونه فرصتونه موږ دغه اختلافونو دغه قرباني شوي دي. یو مثال په اول سر کې کله چې ملا برادر په چارشنو په اورزګان کې و د رئیس صاحب جمهور پخوانی رئیس جمهور کرزی سره په تماس کې وویل چې سولې ته راځم، مګر په هغه وخت کې په ګلاغا شیرزی د رئیس جمهور پخوانی رئیس جمهور پر خلاف باندې د امریکا سره کار کوي چې تر څو باندې هغه کم زمينه سازي چې د سولې ته کړې واغې خراب کړل، یا هم دا رقم پر راتلونکو کې نور رالل چې دغه ټول سره یو ځای سول اخر ظلمونه پر طالبانو باندې وسول په کور باندې چاپی ول سولې دی مجبور وسول چې د پاکستان تولار سی او دغه مجبورتونه د اکل چې بیا ټوپک واخلي او کله چې هغه د سول کرا کرا راپورته کېدل او ورو ورو نورم کوي کېدل چې بل اخر دومره کوي سول چې هغه ظالمان چارواکي چې وخت راغلي واغی ورځ د نیلند لودر بلدا د ایتاسي د یو بل فاکتور چې ډیر مهم دی هغه د بیکاری او چې هغه خلک بل خصوص په جنوب کې او په ختیځ کې دغه د بیکاری څخه او د فساد د شتون څخه دی هم د طالبان سره ایدیالوژي نه درلودل، په خوانی طالبان هم نو نوي ځوانان و مجبور شول چې طالب خوش کې د پر دولت باندې یا د تاریاکو په دغه باندې یا د زکات او شرویا هغه پیسې چې امریکا دولت د رغونی پروژو کې دغه کولې هغه ډیر سي دغه نسولې نظارت یې نه کېدی، نو دوی ویل چې د هره پروژه کېږي طالبانو بلته ټاکس نه اخسي طالب په نامه دا چې هر څوک و، نو دغه خودي د یو کاري زمينه هغې ته برابر شو چې تر څو عام خلک هم تاسي د طالب په جامه کې د هغه ګټو څخه د هغه پیسو څخه ګټه پورته کړي. نو د صورت حال یې نن دا دی چې موږ د کندوز ولایت په د څو ورځو په دغه سره بیا هم نه دی نیولی او طالبان په اکثرو ساحو کې دغه لري پراخ حضور لري او نه یوازې طالبان بلکې داعش نوی راپورته سو پخوانی القاعده دا دی بیرته را روان دی سیمې ته او د مرکزي آسیا جنګیالي بالخصوص د ازبکستان اسلامي تحریک دلته د 5000 څخه تر 5000 پورې خلک لري. نو دغه ټول فکتورونه چې سره یوځای کې افغانستان بدبختانه قربانی دی دغه جنگ او قیمت یې عام وګړي عام افغانان چې په دې کې تاثیر هم ډېر نه لري چې دا تغییر کړي هغه پرې کوي، نو دا زموږ د پخوانیو غلطیو نتیجه
ده. صحیح، مننه. اوس یو ځل بیا ځو جنرال عتیق الله مرخیل صاحب ته. جنرال صاحب، د امریکا په مرسته یا د نړیوالې ټولنې په مرسته څرنګه چې په کار و چې امنیتي ځواکونه پر پښو ودرول سي یا د دوی جوړښت رامنځته سي په سم وخت کې، آیا هغه تر سره سول؟
ډېر مهمه خبره په افغانستان کې اول خواندغه و چې افغانستان په یو کرکټ کې ښکیل شو، خپل اصلي اردو چې قوي ترین اردو درلوده څه د پخوانیو مجاهدینو له لاسه او څه پاتیشینو چې و هغه د امریکې د لاسه له بینه لاړو، بېخي افغانستان بېخي د اردو نه محروم شو. کله چې دوی راغله او د اردو په جوړولو باندې شروع وکړه، اول دوی فکر کاوه چې افغانستان باید اتیا زره اردو ولري او یو داسې په اصطلاح باندې ډېر عادي اردو راولري. نو دوی بنا وکړه دلته چې خپل تشکیلات هغه چې د افغاني تشکیلاتو چې د هغو سره د هغې وخت جنرالان افسران دا ورسره ډېر بلدیت درلود، یو مؤثر تشکیل هم و په افغانستان کې، هغه له بېخه وړاندې کړو. هغه له بېخه وړاندې کړو په افغانستان کې نوی تشکیل مابند ته راغی او دا نوی تشکیل هم تر اوسه پورې زه ورته ګورم دا یو ناقص تشکیل و. دا چې د وزارت دفاع په دوه لوی ویشل، وزارت دفاع وزارت یوې خواته تللی افسر رسېدي بلې خواته، چې دا هم په مابین کې یو سلسله مسایل مابند ته راغلي. دویمه خبره چې ډېره په دې کې دغه وه، د خپل اردو د دوی په مابین کې تقریبا تقسیم غوندې سو، دلته چارواکو زورواکو توپک سالارانو ترجمینو هر یو د خپل خوښې اشخاص و افراد اردو ته ننه ایستل، که هغه سواد یې درلود که هغه سواد یې نه درلود، که هغه فساد اخته و که هغه نه و، پس هغه دغه وړ و که نه و، خو دا ټول اخر اردو ته داخل شو. خو دا یوه مسله وه چې د لیډرشپ کې په قرارګاه کې دا مسله مابین ته راغله او وزیر دفاع هم داسې یو سړی شو چې هغه په عسکري باندې اصلا پوهېدنه اصلا معلومات پکې نه درلود، خو یو زور په واسطه باندې راغلی و.
او کله چې په دې وجه یو کمیسیون تشکیل کړي چې دا پاسازي د اردو سي په کې پر اساس کې داسې سړی و چې هغه خپل په نظامي مسایلو باندې پوهېدی نه دغه شروع وکړه او امریکایانو مشوره ورته ورکوله. بالاخره په افغانستان کې داسې یو بیدو سیستم یو پیاده اردو او پیاده اردو په سپکو وسلو کنډکونو نه شروع شو چې کنډک اصلا اوس وخت داسې نه لري چې تعریف کړه چې هغه یو قوت نه ده غونډ یو قوت ویل کېږي کنډک یو وړکی جزت هم ده له دې نه یې شروع کړه په سپکو وسلو باندې هغه هم په هغه ډېر ابتدایي تعلیماتو باندې شروع شو او په تر اوسه پورې په افغانستان په هماغه حالت کې په هماغه سپکو وسلو باندې په هماغه کنډکونو باندې روان ده. اگر څومره جدول که اردو لرو په حساب باندې او پولیس هم د امنیت دا شان خوسته ولې په تخنیکي لحاظ باندې دوی ډېرې ضعیف دي.
صحیح
تعریف د اردو مونږ راواخلو چې اردو د تشکل د افرادو او د محاربوي تخنیک نه ده. محاربوي تخنیک اصلا وجود نه لري. هغوی قوت نه لري توحقرتجد نه وي څوک چې قوتو جم نه وي تاسې هغه قوت نهشته چې قوتونه نهشته اسیو درس زیاده اردو ده خفیف سلا سره چې په اصطلاح د یوټیوب نه غزوره ور سره چې ګوري یو کور دی همکاري توپک دی او یو د شکی دی او یو هم د وجود سر نه کتن نه شي دی نه لري.
صحیح
تاسو مې پوښتنه یو تور کړی چې هم قابل د استفادې چندانه دی یعنی ضعیف ترین اردو مو باندې تراغای ته دې معنا چې په خلکو کې شته فکر کوي چې دلته دې اصلا د وجود پاکستان د خواخه جوړو پاکستان دښمن دی افغانستان له قبل او دوی نه غوښته ویلي بار بار دوی ویلي همو چې موږ افغانستان اردو دونه نه قوي کوو چې هغه د پاکستان په مقابل کې دفاع وکړي او په پاکستان باندې تعرض وکړي. همدې خاطر باندې وو چې دوی داسې اردو چې هغه موږ نامه دي مدرن اردو باندې یاد چې هغه یو تعریف لري او د مدرن معربو دپاره دا نه ده تر اوسه هم نشته.
صحیح
په وزارت دفاع کې داسې شکایتونه باندې راځي نو په دې خاطر اول خو مشکلات د دوی دا و چې خپل د یو اردو چې جوړیږي د یو مملکت په خپله جغرافیه باندې جوړیږي او د هغه احتمالي دښمن په اساس باندې دا څنګه چې بل مملک کافي تر واخله په دې ځای کې تطبیق کوه چې هغه تطبیق هم نشو په میلیاردو ډالر هم پکې لاړې په میلیاردو پیسې هم پکې لاړې تر اوسه پورې په پخوم ونه درېدې او تر اوسه پورې اساسي دفاع هم نشي کولی په مشکلاتو کې بیا امریکایانو ته احتیاجي یا هوایي د امریکایانو ته احتیاجي په بعضې مشهرو لکه کندوز کې مشکلات راغلل بیا هم امریکایانو ته مراجعه یعنې یو احتیاط محتاج اردو احتیاج اردو چې یعنی په خپلو
پښو
صحیح.
صحیح مننه عامر خیل صاحب. او وخت را سره کم دی ایوبی صاحب تاسو ته براسو د حکومتداری په برخه کې د پارلمان یا د دیموکراسي په پیاوړتیا کې یا د پارلماني جمهوریت په پیاوړتیا کې امریکا څومره مهم رول ولوبوي کوم اهداف چې دوی ورسره راغلي وای هغه ته ورسېدل؟
زه فکر کوم چې یو شمېر ډېر مهم او اساسي موضوعات ته زموږ تاسو میلمه د سولي د علي شورا څخه کوم دوس خبري کوله او یا جنرال صاحب کوله تقریبا په عموم کې ټول خبري هم دادي مګر خبره دا ده چې یو شمېر غلطیانې په خپل موږ افغانانو هم ډېرې کړې دي یعنی موږ هم ونه کولای شول چې هغه استفاده د امریکا او د امریکا د مرستو کومکونو او د دې د نړیوال ټولنې د وجود څخه د خپل وطن په متعلق باندې د یو انګېزې له مخې د یو مسؤلیت له مخې یو شمېر کارونه موږ باید کړي وای. متاسفانه چې د افغانستان د سیاسینو څخه نیولې د عامو وګړو پورې ذهنیت دا جوړ دی چې امریکا دې د افغانستان د خلکو کورونه ورجارو کړي یعنی موږ مسؤلیت ونه مانی موږ هغه اراده ونه درلود چې امریکا کا افغانستان جوړول غواړي کنه غواړي حاجی عقل په افغانستان کې خو په بلیونونو ډالر مصرفوي د دې څخه موږ څنګه کولای شو چې د خپل وطن او د خپل خلکو د خپل اردو یا د پولیسو په جوړولو کې استفاده وکړو. زموږ جنرالانو چې ځان ته مسلکي ویل ازو چې د هغو د مجاهدینو در مابین ډېر سخت او شدید مخالفتونه د اوس هم په ادارو کې موجود دي د اوس هم دوام لري یعنی هغه پخوانی وګړي چې د خلق دیموکراتیک ګوند د انقلاب څخه بعد او د مجاهدینو او دغه وخت اردو در مابین دغه وګړي هم په استخباراتي ادارو کې په امنیتي ادارو کې په ملکي ادارو کې دا اوس هم په خپل زور او قوت سره روان دي چې دې هم
امریکایانو څخه لار وکړې ول مسلکی خلکو چې په اردو کې وو په پولیس کې ول امریکایانو ته یو مشوره ورکول او د مجاهدینو مشران یا کمانډانان چې په اردو کې په پولیس په امنیت کې په ملکی ادارو کې ول هغه بل مشوره ورکول بل اخر د امریکایانو څخه لار ورکه کړله. همدا رقم په یو حکومت کې چې هم د مختلف ډلې سره ځای پر ځای شوې طالبان هم په دې حکومت کې کار کوي. دا اوس د سوری د عالي شورا رئیس خپل طالب دی. دا اوس فلاله چې دی د همدغه مجاهدینو د همدغه سابقه منصبدارانو په مقابل کې جګړې کړي دي. یعنی دا اوس فلاله هغه نشي کولی چې خپل موقف په داسې حال کې ښکاره کړي چې یو لا ځای نه د افغانستان پر حکومت باندې باور شته او نه په طالب باندې باور شته. دا د امریکایانو غلطي بولې پالیسی یې بولې اشتباهات یې بولې یا هغه څه ورته ویلی شو چې افغانستان یې ناسنجیده عمل
وکړي.
زه په دې باور یم چې د امریکایانو څخه یو شمېر اشتباهات سوي دي چې وختن په وختن د دې لوړتورو چارواکو دا منلې ده. مګر خبره دا ده چې زه فکر کوم چې یو شمېر پالیسۍ تر اوسه پورې هم د امریکا ستا په سیمه کې چې کېدلی شي هغه د افغانستان څخه د باندې
وي.
امن افغانستان دی منه ده او افغانستان په موجودګۍ کې نشي کولی.
صحیح ډیر مننه زموږ سره په دې بحث کې جنرال عتیق الله مرخیل، عبدالرحیم ایوبی او حکمت الله زمي برخه واخیسته. ساسو د درو واړو یو جهان مننه. د مشال ترانه لاندې بحث پای ته رسیږي. د خدای په امان.
دا مشال ریډیو ده.